وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار نوري جبار خیل په مستقیم ډول مخ ته وړي او میلمه یې هم د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. زه نوري اس نوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې یولسو زیات معترضان نیولې دي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز ولایت ویان د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نه سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکه لاندې راغلې، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د کندوز د امنیت قومندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د دشت ارچی ولسوال محمد نبی کاکر هم د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دشت ارچی ولسوالۍ ډېرې سیمې له یوې مودې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یو جومات ملا په دې خطر وژلی چې په پټه یې له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازاره خوراکي توکې راوړل. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په یوې لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ایښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي غرنیو لارو د خپلې کورنۍ لپاره خوراکي توکې له بازار څخه راوړي.
په کچا لار باندې طالبانو ګیر کړی او درې ورځې لا درکو. پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسولی دی.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي درې ورځې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسي وګړي په دې خاطر برمته کړي او وهلي ډبولي وو چې د دغه ملا په څېر خپلو کورنیو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چینارتو ولسوالۍ ترینکور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسېدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالي وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د افغانستان حکومت سموده مخکې د نوې کابینې څلیرشت نوماند وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نوماند رئیسان ولسی جرګه ته د باور رای اخیستو لپاره ورپیژندلی وو. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې په نننۍ غونډه کې به هم دا پرېکړه کېږي چې کله دغه نوماندو وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته د باور رای نه د رایو ورکولو بهیر پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د ویسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویل ګومان کېږي تر اوسه بله 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې 99 شمیرل شو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسون اعلان کړي، هغه پسلو کې 23 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې څه باندې 250 ښودلی چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې پسلو کې 10 زیاتوالی ښیي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون 12 ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی یې تورن کړی چې اذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان اذربایجان ته د ناګورنو قرباغ یو شمیر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. دغه ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوال فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت قزاقستان د روسي د سيوس توغندي په ذریعہ نړیوال فضایي تمځای ته استول شوی. د امریکا قزایي وبخي د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي د لومړی ځل دی چې د یو خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کې دا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه د مخخو خزو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاد کرشمه نظیمی در پیژنو. د کابل استودیو د خبرونه زما همکار نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول بار روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د کابل په هنتون د ننګرهار په هنتون یو استاد کرشمه نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونه ته خراغ لست.
وعليكم السلام. زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې یم او فعلاً پلا په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیزان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت دی مریم لیسه کې پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس سوه او واسه اوم کال کې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی مې پیل کړی. البته شپږاتیا اوم کې کانکور ورکړی، فارغه شوې د مکتب نه. په واسیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی مې پیل او په دیارلس سوه او یو نوي کال کې د سیول انجینری څانګې څخه فارغه شوې یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بلاخره دوه کاله وروسته لاندې دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولی شو خپله ماستري پیل کړم په دیارلس سوه او څلور نوي کې دیارلس سوه څلور نوي نه تر دیارلس سوه اووه نوي پورې جاپان کې وم او خپله ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار د ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس فعلاً بیرته خپل
بلې ډېره زیاته مننه اغلې نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ور وپیژندو. موږ سره به په دې خپرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0999 40 15 43 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس کولای شئ چې د اغلې نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړي. اغلې نظیمی، را به شو ستاسي ابتدایي زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي او تاسي له ستونزو سره سره ابتدایي زده کړې کړي وي، ځکه چې تاسي ویلې چې تاسي ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو. خو که تاسي راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسي باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسي وتوانېدئ چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کوي؟
ستونزې خو وې، البته زموږ افغانستان شرایط دي، د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغه وخت خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګیه پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درد څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېرو خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د همدې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوست، درېیم مې پرېښوده، څلورم صنف مې شروع
کړ.
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې
بله. لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کوي، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کښې مې وه، خو داسې دغه مې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کښې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځې په ځان سره دا فکر کوو چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم صنف کښې وو دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کښې به څه پېښېږي او افغانستان کښې به په راتلونکي کښې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټول ورځ به ځان سره به مې همدا سوچ کوم چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش مونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي
تا وسطه
پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې مونږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې اوسېدلو او ښوونځي هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کښې واخېږي وه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي. هغه وخت سوچونه د شپږم سم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پوهنځی نه فارغه شوي یاستی، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه که نه، ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان مونږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نه وو چې زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغې درس ورکولو کښې چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کښې یا نورم فزیک و هندسې مضمون کښې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کښې وه، هغې وخت کښې چې زه لسم یو لسم دولسم سم شې وم، نو زما مشر ورور انجینری پوهنځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمتونه البته اول او دویم فزیک و ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کښې ویترنري پوهنځي کښې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کښې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړې وې چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکښې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وې چې هغه یې ابادې کړې وې او د هغه یې کرل او دیقاني کوله. زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کښې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کښې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغې ماشومتوب نه به زما ذهن کښې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوبه د دې ټولنې راتلونکي انجینران وي. نو دا زما په ذهن کښې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې را پیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب وو البته چې خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو مې څه کولی شي.
بله، تاسو خپله په دې برخه کښې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینرۍ کښې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحې کښې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملي ساحه کښې مې کار نه دی کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کښې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه مونږ څه وخت چا ته مونږ تکړه ویلی شو او څو په یو مسلک کښې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک وي هغه ولولي، راتلونکي کښې زمونږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه یې که ښځینه یې، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کښې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کښې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه مونږ ښځې په لوړو زده کړو کښې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې مونږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهنځي کې bale زه دا د خزر لپاره ډیر هم مسلک بولم چې چیرته د هغه علاقې او استعداد ولري.
بله بله ډیر ښه. موږ فکر کوم چې اوریدونکي هم په کرخه لرو یو اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مړ کني ولې؟ ناوی ولایت څخه څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې
د ناوی ولسوالۍ. اها ډیر ښه، مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجانې؟ ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلې و بیا به مو زنګ راوهلې و. درنو اوریدونکو، د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کمی چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشمه نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاد ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي. چې د خبرونې په لړ کې به یې تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بله شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلې کرشمه نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته وایاست چې څه ډول، یعنی کایو خزه زی حالته بهرنوی هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټول بهرنوی هیوادونو ته ایو افغان خزه زی او حالته ماستری کوي. دا راته وایاست چې دا د یو ټولنې د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالته څه آسانتیاوي شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالته آسانتیاوي دي کنه؟ تاسو لګ د هغې په اړه راته وایست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونیزې په نوم باندې یو ونیزه ونګرار کې چاپېدله لیکلې وه. په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري. هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې، البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کاله مالته تېر کړل، اوږد مهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي. او په
بله
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هېڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټې نور ګټې ډېر دي، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلغه لري، خواله لري، هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب د خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کوم ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالي امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره، یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده، یا ګټه یې دا ده.
بله آقای نظیمی، تاسی اوس محال استاد یاستی، درات او یاست چه په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونی چومره استاسی پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس محال داډه دي دا غوی د ډاټ کراته وایست؟
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری پوهنځی انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نه ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله محصله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته حداقل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د ښځینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د ډاډمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلین که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې محصلین نجونې لرو. په او د دوی اکثره چې راځي، نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي، نو دوی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه. یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځینه ماړه کنیولې؟
الو
ستاسو غږ راځي. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړه کنیولې؟
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نه تماس نیولې د خورن.
ډېر ښه، مهرباني وکړئ جبرخیل صاحب، مهرباني.
دا فوټبال هغه د خورن دا پښتنه کوم. اول خو ډېر په احترام او ډېر خوشاله شوم چې داسې زمونږ خویندې په ټولنه کې شته. افسیدابزایی کی یو دی تعلیمونه کی یو در ما سری کا چی بوله رسی کی دا دی مونږ ملک لپاره چې زمونږ ډیر اوسوبات ټولنه زدا دی فخر زای.
بله
دا نه دا پښتنه کوم دی خور نه دا پښتنه کوم چې ته جابان ته تلې ما سری لپاره الته خو انګلیسی زبان نه او جاپانی زبان کی تاسو مشکلات نو؟
بله بله ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، تاسو مګ دا ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پښتنه واورېدله د ژبې په هکله. په جاپان کښې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کښې انګلیسي برنامې لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک یې زده کړي، ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي. که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کښې یو ځینه بل ځای ته ځې، ټکسي نیسي، نو د دغې روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته، پروګرامونه په پوهنتونونو کښې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي.
بله بله ډېره زیاته مننه. زموږ د ورور پښتنه حال شوله. یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم ضیاءالله ګوجر، د لغمان ولایت څخه په تماس کښې یم.
مهرباني وکړئ.
یو سوال لرم.
مهرباني.
ژوندي اوسئ. تاسو مخکې په خپلو خبرو کښې یادونه کړه چې ما په ډېر تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړي یا عالي تحصیلات کړي دي.
بله
نو تاسو فعلاً د خدمات تاسو یوازې نارینه تشویقوي او که ښځې تشویقوي او که نارینه هم تشویقوي؟ دا دی یو. او پراتلون کې تاسو څه وکوي نارینه ته کولای شئ او که ښځو ته هم کولای شئ.
چی شاید ښځو لپاره د سیمه مشخص وایست
د مخکې خپل دغه کې ولې سم په دې هغه سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
bale
دې د دې تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او کزنانه وي تشویق کړي دغه برخه کې مسوال ده
د دې هڅون کې څوک وو نارینه او خزینه یعنی د کورنۍ غړي خایي اها
نه 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 بخنه وړه ما څه په دې تلن څه دې وی کنه مخکې خو زه پروګرام ده دې چې دا واځي نارینه دغه تشویق دي تحصیل او تعلیم ته او کنارینه ته هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه خو خد دې پښتني جواب بخپل نازمی وي خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري ځکه چې ټول ارزه د نارینه و لپاره اوس یعنی ترخزو ډیر زیات دی خو بیا هم اغلی نازمی تاسو مې ربانی وکي بله
ما سوال واخسته چې زه به یوازې پراتلونکي کې یا اوس مهال چې زه یوازې د خزو د تشویق لپاره په ټولنه کې غواړم کار وکم او فکر کوم داسې سوال یم
bale bale او
نو لپاره به هم زه مو وی چې زه انجینری پالیسی کې اوسم په انجینری پالیسی کې څنګه په هر څوم کې هغه ډېر زیات شي لاستانه یا اته تنه نجونې لري نو ټولې نارینه دي زه یوازې د نجونو استاده نه یم زه اوله کې کاملاً د نارینه او یا د هلکانو استاده او ما وسته ده خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمین دونه هم لرو نو زما هڅه یا زما خدمات یا زما کار چې دا یوازې د نجونو لپاره نه دی البته د نارینه لپاره هم دی ځکه موږ ما سیویل لرو ما سیویل چې موږ ټوله نه دی را کوو غریبه طبقه ده کوو بېغرضه طبقه ده نو زه د ټولو لپاره خدمات کوم او د ټولو لپاره البته د خزو لپاره یو یوازینی لکه یم په خزینه برخه کې یوازینی هغه څه ما چې زه دلته کولای شم د خزو د ادرس د دوی سره مرسته وکم د نارینه لپاره منګل ورو په دې نارینه لرو او بیا هم د یو ساري په سپاد د زما وظیفه ده چې زه د خپل ماشینو لپاره هغه کورونه دي چې خوندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکم
bale bale dere se atmanana yo bal awridun ke bara wakhlu che de chok de assalamu alaikum tasiz maga gawrai salamuna da da gawror fikr ko ma che adkaini walida magar pami takhbal telefon ta na de yo bala adik bara wakhlu assalamu alaikum
وعلیکم السلام ورحمت الله سلیم سی خیر سی خیر سی تاسو شوی
په خیر سی په خیر راغلی تاسو نوم څه ده
زما نوم یې سام احمد مریدی د کندهار ولایت خبره کوم
مهرباني وکي امیر صاحب
زما هیلو ارزو د خورتی څخه ده د دنیزمه سیدې څخه چې تاسو ذکرې چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه دې او تر کوم ځای دی ورسوله
د خبرونه په لار کې دا پوښتنه جواب کړله که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
بس دا
ډېر څه ته مننه اغلی نازمی زما ګرور لکه چې وو رادیو چلانه کړی دا او تاسو غاوري دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې کده سی په لاندو کې یو ور بیا هم ورته یادونه وکړئ
بله ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده د طالبانو د رژیم څخه وروسته فاکولټا یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي سیول ساينس څخه فارغ یم او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار لیفیوز
بله اغلی نظیمی دارا تا او ایست چه دا استاده سربیر یعنی دا استاده تر چنگ نور مدنی فعالیتون تاسی کوی یا اڈینه نبولی اڈینه
خود
دیر زیاده
دا ضرورت خود من سکل زمان طولونه روستا پاتی طولونه دا اڈیر زیاد جنگ زپلی دا لای هم جنگ زپی نو مونږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو نه یوازې ترڅو زه دا د هر یو لوست ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوه طالبانه را ذکرانه کارونه در سره کې خو واقعا وای ټولنه پر مختګ او په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کی نو دوی باید زیات کار وکړي په بحثونه موږ د رضاکارانه کارونو یا د رضاکارانه کار باندې زمونږ عقیده ډیره ضعیفه ده زه خپل به باور لرم او خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړی دي که څه هم کافي نه دي زما په نظر خو بیا هم خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم
بله اوس چې تاسو استاد یاست اداره ته وایاست چې استادې ته مو ارتیا ډیره زیاته ده یعنی اقتصادي پلو او یا هم استاسي لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده
اقتصادي پلو زمونږ ژوند داسې ډیر عالم نه دی مګر بادم نه دی که چېرته زما د استادې تنخانه یې نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه او اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې زه کار
بله او پراتلونکو کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي
نه استاد زما علاقه ده ماشنتوب نه او ماته سمخه واځي هکړه چې انجینری سره زما علاقه ده دا دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینري تر څنګ یو استادي ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کسانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم کې وم ما د څلورم ته ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې وم د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم ته مې ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده چې خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به نه پرېږدم یعنی زه بلې دندې لپاره به نه پرېږدم خو که تر څنګ وي زه د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز سیاست امتیاز په خاطر د مالي امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغې کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایاست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمې ربانه وي
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کشي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسي او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه وسي دومره په ټولنه اغېزه نشته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک نو نه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري.
بله، لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلی دی او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلی دی چې اکثره وخت ښځې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، دا راته ووایاست چې د ښځینه و استادانو د چلند د سخت دریځۍ اغیزې به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
خزما خاص د مخکې سوال په جواب کې ما وویل چې ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادانو شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسته وي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شو. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی زمونږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې ناامیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینهو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري.
بله، ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر
یا په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ بله، تاسو زما غوړی، ستاسو نوم څه دی؟ بله، اړیکه یې پرې شوله. یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله، اوس مې دې زما غوړی.
بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
اوز می دی سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنې ملمنۍ ته سلامونه.
وعلیکم السلام، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کنی ولی؟
اوز می دی پښتون نه جوړیان.
پښتون سپ مې ربانی وکي.
زما نظر خدا دې چې وطن دا خور وطن زما دې په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخت ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایدا د وطن یا د افغانستان و وصول سره شي. دا خوشبخته ده، کشکې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې اوس یې پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې ته استاذي کوې، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لګاس؟
بله، ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړي اغلې نظیمې.
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی د افغانستان په کچه. په کې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان امنیت په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محفوظ نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا خپل دند لپاره ځنی وخت دا سویره موجوده ده چې کاول د کابل پوهنتون په خرامان شوا او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پیښو څخه مستثنا دي نه کومبله اداره بد وختانه نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی خو موږ ته لازمه ده کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو نو
بله بله آقای نازیمی لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله چې امنیتی ستونزې شته د ټولو په وړاندې هیڅ ځای هم محفوظ نه دی نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللی یاستئ دا هوډ مونه دی کړی چې باید هلته پاتې شئ او نور افغانستان ته رانه شئ؟
هر ځل بهر ته تللی نو هره شپه مې افغانستان خوب لیدلی او هره شپه مې کورنۍ مشواله هلته او هم بیا د وطن لريواله بار ستاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولت کې کما او بس نور هر څه هیر کما نه دا زموږ وطن دی همیشه زه دې په فکر کې یم چې زه څنګه وشم کولای چې یو ډېر کوچنی تغییر مې خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې زه په بهر ملک کې ډېر یو پرام نه او په سهولت ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم دا بل نه بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شیدې هغه دي چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم بهر صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینی موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی یوازینی هدف مې همدا دی.
بله لکه څنګه چې
لار هم نه لرم چې بهر کې
اغلی نظیمې لکه څنګه چې تاسو په یوه اکادمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسو تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې
نسبتا خوشاله ده در تر په خاصه خاصه کا د کانکور کې د ګډون شمیر او هغه هم اوس سناصد تقریبا 3 کال په خوا چې ما زه تقریبا ما دا لیول
بله
د 8% او مګر دا تیر کال 15% او تقریبا 2 چنده تر پوسه شوه ده 15% په کانکور کې د نجونو ګډون و همدارنګه په سمفونو کې یا په فاکولټو کې په هر فاکولټا کې د پانسون کې د ماشینونو شمیر هم مخ په لوړېدل دی خو د صنعت وړ ورته موږ نه شو ویلې ځکه په 2019 کال کې کله چې زه استاد شوم د بانک انجینري پوهنځي کې یوه محصله واخلینه مګر اوس موږ د څلوېښتو شاوخوا اخلینه محصلینه لرو خو دا هم که موږ چېرته د نارینه په مقایسه وویو ځکه ټولنه کې هم نارینه دي د افغانستان ټولنه تقریبا 50% ښځینه لري که موږ نو په دې اساس باندې هم دومره لوس خو څه ته موږ ضرورت لرو خو موږ په سمپونو کې که چېرته موږ 50% سمپو لرو 50% سانس کې موږ 5 شپږ تنه نجونې لرو نو دا د قناعت وړ نه دی زما لپاره دا باید دې ته کار وشي تر څو خزو علاقه یا د خزو مخه لوړ زده کړو ته
په پوهنتونونو کې په خاصه توګه په ننګرهار پوهنتون کې اوس مهال نجونو ته کومې اسانتیاوې شته د لیلیې په ګډون باندې
اسانتیاوې یو خدای چې کوم عامې اسانتیاوې موږ د نارینهو لپاره لرو هغه د ښځو لپاره مثلا سمفونه دي لابراتوارونه دي اوس کمپیوټر لابونه دي د انټرنیټ شتون دی د انګلیسي کورسونه دي او د ښځو لپاره خاص څنګه چې دي هغه هم البته د لیلیه تر څنګ چې لیلیه دوی ته موجوده ده دوی ته یو مشخص پارک په جوړېدو باندې کار کېږي. په ننګرهار پوهنتون کې چې دوی لپاره یو مشخص پارک تر څو دوی په خپل فارغ وخت کې هلته یا د مطالعې لپاره یا د تفریح لپاره هغې پارک ته ورشي. د دوی ځانګړي بسونه د دوی لپاره موجود دي چې د هغې څخه استفاده کوي. که زه غلطه شوې نه اوسم وبخی دا اوس فعلا معلومات نه لرم چې دا بسونه اوس فعاله دي که نه دي فعاله. خو پخوا ورته فعاله وو ځانګړي بسونه یې درلودل د امنیتي ستونزو له امله یو څه وخت متوقف شوي وو. خو دغه اوس اوس ډېر معلومات نه لرم چې دا پیل شوي بېرته که نه. همدارنګه په هرې فاکولټا کې د دوی د کېناستلو لپاره فعلا داسې هغه پارک لا جوړ شوی نه دی. نو خو هره فاکولټا یا هر پوهنځي د دوی لپاره د کېناستلو لپاره یې خاص اتاق ورکړی یا خاص ځای ورکړی دی چې دا د هلکانو لپاره موږ نه لرو. خو د نجونو لپاره موږ خاص تر څو دوی هلته ارام وکړي او په فارغ وخت کې په هغې فارغ وخت کې په ازاده شکل ازادانه شکل سره هغوی هلته کښېني.
بله
همدارنګه د استادانو برخو د جون سره دا نسبت د نارینه هلکانو محصلینو ته ډېر مهربانه دي. ټول استادان ورسره او د دوی لپاره ټول همکار دي. زه په خپله شخصا د همدې پوهنتون نه فارغه شوې یم. زما استادان هېڅ وخت ما داسې احساس نه دی کړی چې زه دې د پردو نارینهو تر منځ زما همیشه ما داسې فکر کړی د خپلې کورنۍ د غړو تر منځ یم او هلته زه درس والم. نو د اطمینان
د ننګرهار پوهنتون استادانې اوس مهال یعنی بهرنیو ټرینینګونو ته څومره استول کیږي؟ تاسې خپله بهرنیو ټرینینګونو ته تللی یاستئ د پوهنتون لخوا؟ البته
د نورو استادانو خو تر اوسه پورې ما شخصا زه فکر کوم دا د پوهنتون لخوا نه دی. د خپله استادانو دا چې د استادانو شمېر په ننګرهار پوهنتون کې ډېر کم دی. د ښځینه استادانو شمېر او هغه کم شمېر چې دي هم دوی اکثره دوی خپله علاقه نه ښیي چې بهرنیو ټرینینګونو ته زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم لاړ شي. خو بیا هم د نظر اساسي قانون ته تحصیلات عالي قانون ته دوی 50% په هر پروګرام کې د جندر په اساس باندې د ښځینه حق دی چې پکې برخه والي. او پوهنتون هم په هر استاد په دې کې علاقه ښودلي اسمان دوی ته یې د دې حق ورکړی. لکه خپله شخصا زه کوم برنامه کې کوم پروګرام کې چې ما د ګډون علاقه ښودلې ده نو پوهنتون نظر هغې علاقې ته او زما دغه ته زما علاقې ته او حق ته زه تللی یم. په دې اساس باندې ما 2 ځلې امریکا ته سفر کړی دی لنډ مهاله ټریننګ لپاره. 2 ځلې هند ته تللی یم. 1 ځل شریلانکا هېواد ته تللی.
بله زموږ اوریدونکي بیا هم په کرښه دي. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله. یو بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجانې غږ مې اورئ؟
بله ستاسې غږ اورم. مهرباني وکړئ
نوم څه دی؟
بله غږ مو راځي. ستاسې نوم څه دی؟
سلام تاسو ته او قدرمنې مېلمنې ته مینهوال تکتین د سرتاریم د تکتیکان.
مینهوال صاحب مهرباني وکړئ.
اول خو زه په دې خور باندې ډېر ویاړم چې طالبان په وخت کښې زده کړې کړې دي. واقعا دا تکړه ده. په دې مو فخر کوو. والا د دې ته نور هم توفیق ورکړي. زما پوښتنه دا ده له دې چې د تا په پرمختګ کښې او د تا په تعلیم کښې چا لاسومنه چا زیاته تشویقولې؟ پلار مورچان یا ورونو دي یا د ژوند ملګري چا ډېره تشویقولې؟ تعلیم او پرمختګ کښې چا ډېر لاس او ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه اغلی نظیمي. زموږ ورور و دی وایي چې ستاسې هڅونکي څوک وو؟
زما هڅونکي زما کورنۍ وه. البته زما د واده یو نیم کال کېږي چې ما واده کړی دی. خاوند مې الحمدلله زما تشویقونکی دی په دې برخه کښې زما د پرمختګ په برخه کښې. او له دې څخه مخکې زما خپل مور پلار کورنۍ مې خویندې ورونه مې زما کاکاګان البته مشر کاکا مې چې هغه هم د کابل پوهنتون پوهنځی استاد و استاد احسان الله احسان د هغې ډېرې هڅونې تشویق و. چې زه همیشه تشویق کولم او هڅولم یا تعلیم په جریان کې یا د هر لاسته راوړنې په جریان کې چې کومه لاسته راوړنه ما را په ژوند کې درلودله هغه ټوله د زما د کورنۍ تشویق نتیجه وه.
بله آقای نظیمی، د خبرونه په پای کې تاسو خپل پیغام راته وایست.
زما پیغام ټول کورنۍ ته، البته د زکړو په برخه کې دا دی چې دوی دې یوازې په زامنو باندې نه بلکې په لوڼو دې هم زده کړي. د لوڼو زده کړې څو ګټې لري، یوازې دا نه چې د دوی اولادونه یا د دوی لورګانې په خپل راتلونکي ژوند کې به خوشحفا اوسي، بلکې د دوی ګټه د دوی مور او پلار ته ده. د دوی مور او پلار به په راتلونکي کې د هغې په دې تشویش کې نه وي چې زما د لور ژوند به څنګه وي، آیا خاوند به معاش لري که نه لري، خاوند به کار لري که نه لري. که چېرته د یو لور باسواده وي نو مور او پلار د تشویش نه خلاص وي، مور او پلار ضرورت نه لري چې بعد د واده نه د خپل لور اکثره موږ افغانان دا رواج لري چې بعد د واده نه هم د لور تشویش راته رہی لور لور ته کالي وکړم، د لور یو شي پښتنه به د اولادونو پښتنه یې ژوند دې څنګه دی څنګه نه دی. نو که چېرته مور او پلار په خپلو لورګانو باندې درس ووایي او تحصیل پرې وکړي، لوړې زده کړې پرې وکړي، نو دوی به په راتلونکي کې دوی به د لورګانو په تشویش کې نه وي، بلکې لورګانې به د دوی خدمت کوي په راتلونکي. آی نن لکه زامن چې د مور او پلار په زړښت کې خدمت کوي، په همدې شکل سره به لورګانې د مور او پلار لاسنیوی کوي په جوړوالو کې.
بله ډیره زیاته مننه. مهرباني اغلی نسیم.
دویم دا دی چې زما د خبرو جریان کې مې هم ویلې د ټولو لوستو خویندو ورونو څخه هیله دا ده چې دوی دې د خپل کار تر څنګ، د خپلې دندې رسمي دندې تر څنګ، دې د په ټولنه کې که هر کوچنی کار یې دوی د هغې ته نه وایي، د هغې دوی ته کوچنی کار نه وایي، بلکې د هغې عادي ترسره کړي. د دې په خاطر چې زموږ ټولنه کار ته ضرورت لري، هغه په هر حرکت کوي. نو دوی دې یوازې خپل رسمي دندې نه، بلکې په ټولنه کې د نورې ټولنیزې فعالیتونه هم ولري، تر څو موږ خپله ټولنه د دغه حالت څخه وباسو. ډېره مننه د ټولو اورېدونکو څخه، د ازادي راډیو څخه چې ما ته یې وخت راکړ، او زه یې د مخکښو مېرمنو په
بله ډیره زیاته مننه اغلې نظیمې. له تاسو نه هم درنو اوریدونکو د مخکخي خزي د دې وړي خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه تاسو په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
زد کوثر لجام را بهدل اوبا، هاد یقین لگیری راز جدن لحظه، تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی، تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی، کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی، زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی، داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گزر ورکڑی، دت قتلی نشم دت جڑلی نشم تا آوری دلی نشم، سات رہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم، جڑلئی نشم تا اوری دلئی نشم، ساتھ راہ
ولی نورو لری خونه یو کنا دوار لگ وجودا دهم نمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم لذات زهم دبیل لقام دهم روا سنسار زهم دتا نجر دهم دور دوارو دهم منلی هم گاللی شدی دال دیو